سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې تاسو مخه کلا ساتي راټیم ناوړي اوس د زده ډېر خبرونه څلور ساعت دوام لري د سهار شپږو د مخام شپږو په لاندې سپوږمۍ د 35 مترو او د مخام شپږو د سهار شپږو په منځني چپا ټول شپږنی د خبري خبرونه په خبرونه پیلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي د افغان ماشومان د خوندي راتلونکي لپاره په افغانستان کې پانګونه اړینه ده. یو نامه نن د خبره پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې ده. د یو نامه په وینا راتلونکي نسلونه د ځمکنیو ماینونو او د جګړې له پاتشونو څخه د پاک ژوند مستحق دي. بل پلو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولي وایي د تعلیمي پروګرامونو او روغتیایي خدماتو له لارې به د افغان ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د اروپایي ټولنې استازولي پر خپل ایکس پاڼې په بیان کې د افغان ماشومانو د تعلیم حق ته د اشارې په ترڅ کې ویلي چې ماشومان د افغانستان راتلونکي دي او دا ټولنه به د افغان ماشومانو او میرمنو تر څنګ ولاړه وي. د ماشومانو د ملاتړ نړیوال سازمانونه وایي چې افغانستان د ماشومانو لپاره تر ټولو نامناسب هیواد دی، ځکه د راپورونو له مخې افغان ماشومان له بېوزلۍ، د اقتصادي فشارونو، اقلیمي بدلون او ماینونو له اغېزو سره لاس او ګریوان دي او په عین حال کې نجونې پکې له زده کړو هم بې برخې دي. د حافظ ګل بهادر ډله چې د تاریخي طالبان پاکستان څخه جلا شوې ده، د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې د تېرې شپې د ځمکې برید او ډزو مسؤلیت یې منلی. دغې ډلې په دې پیښه کې د درویش پاکستاني پوځیانو د وژل کېدو ادعا کړې. د ارقام په خپلواکه توګه نه تایید شوې. د پاکستان د استخباراتي او چارواکي د خپل نوم د نښودو په شرط پرون سه شنبې د زدرډیو مشال څانګې ته وویل چې مشکوک ځانمرګې پر چاودېدونکو موادو بار خپل موټر افغانستان پولې ته څیرمه د خیبر پښتونخوا په جنخیلو سیمه کې له یو پوستې سره ټکر کړ چې د چاودنې په پایله کې یو لس پوځیان وژل شوي او څو نور ټپیان دي. دغه چارواکي په خبره دا پیښه پرون ماښام 9 بجې رامنځته شوې ده. د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې د اسرایل او حزب الله ترمنځ د جګړې پای ته رسول اوسمهال ممکن شوي. اوسمو خنشتاین چې پرون بیروت ته ورسېد له چارواکو سره د سولې د هغه پلان په اړه خبرې وکړې چې لبنان تر ډیره تایید کړی دی. خنشتاین د لبنان د پارلمان له رئیس نبیه بیری سره چې د حزب الله په استازولۍ په خبرو کې ګډون کړی و هم وکتل. له دې کتنې وروسته خنشتاین وویل چې د جګړې د ختمولو لپاره یو رښتینی فرصت رامنځته شوی. متحده ایالاتونه او فرانسې د اسرایل او حزب الله ترمنځ د اوربند ټینګولو هڅې پیل کړي. حزب الله چې د لبنان جنوبي سیمې دره کوي د دې تر څنګ چې سیاسي ګوندې پوځي څنګ هم لري. متحده ایالاتونه حزب الله وروستۍ ډله بولي خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه د دغې ډلې په تور لیست کې شامله کړې ده. او د عربي متحده اماراتو په قربتوب د 1900 کلونو ځوانانو ترمنځ د پیل شوو درې اړخیزو سیالیو په لړ کې افغانستان نن چهارشنبه د نومبر په 16 خپل درېیمه سیالۍ له پاکستان سره ترسره کړه چې د 14 منټو په توپیر یې وبایلله. دغه سیالۍ د کابل پر مهال 10 بجې پیل شوې وه. پاکستان د پچې تر ګټلو وروسته توپهنه وکړه او 245 منډې افغانستان ته هدف وټاکه. افغان نونس کنل لوبډلې که څه هم د هدف پوره کول ته نږدې شو خو د لوبې په وروستیو شېبو کې پرله پسې وکټ یې له لاسه ورکړې او 24 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 214 منډې وکړې. د ویلو ده چې افغان لوبډله به د نومبر په 24 نېټه خپله وروستۍ لوبه له عربي متحده امارات سره ترسره کوي او تر هغې وروسته به د لوبلړۍ دوه مخکښې لوبډلې د نومبر په 26 نېټه پایلوبه ترسره کوي. خبرونه مور واوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. نن دا نومبر 16 نیټه د ماشوم نړیواله ورځ وه، خو افغان ماشومان په څه وضعیت کې دي؟
په سهار په 6 بجې راوځم نماز پخینه پورې د خلکو بوټان پاره شکوم، 100 روپۍ ګټم. پلار مې مریض دی، په هغې سودا کورته وړم.
وړاندې به په خبرونه کې راسره د دغو کارګرو ماشومانو سربیره په ټوله کې د افغان ماشومانو په ستونزو جزئیات واورئ. پاکستان ته ورځو، افغان کډوال د پولیسو لخوا سورول کېږي. لا دې سره بیره به د هم سره واورئ چې دوه افغان ښځو نړیوالې جایزې ګټلې دي. چې د افغاني خزو څوک دی او کوم جایزه ګټلې په دې هم د تل جزئیات خو لرو نور مطالب مشتمل تیم غواړم.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. نن د نوومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ وه، خو یو شمیر افغان ماشومان د خپلو کورنیو د ملاتړ لپاره کار کولو ته اړ شوي دي. دا چې د ماشومانو په خپلو خبرو کې ازادي راډیو سره څه ویلي دي تفصیلي سنا کاکړ نورو.
د نوومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې رارسېدلې چې افغان ماشومان سخت شرایط زغمي او په سړه هوا کې سخت فزیکي کارونه کوي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت خرابوالی په کابل او نورو ولایتونو کې ډیر ماشومان دې تړ کړي چې خپل وصل وړ کارونه وکړي. مهدی له سهاره تر ماښامه د کابل په پولو سوخته سیمه کې پلاستیکي کڅوړې خرڅوي. هغه د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما کار میکنم، اینجا پلاستیک فروشی میکنم.
دو ورځې پلاستیک خرڅوم. هوا ډیره سړه ده او کورنۍ مو هم لویه ده، اته کسه یو. دو ورځې درې څلور پلاستیک خرڅوم او لس شل روپۍ لاسته راوړم او کورنۍ ته یو څه اخلم.
برم به فامیل خود یګون چی میبرم به خونه.
د ننګرهار د چین ولسوالي اوسیدونکو یو لس کلن محمود ازادي راډیو ته وویل:
بازار په شپږ بجې راوځم د ماسپخینه پوری د خلکو بوتان پارش کوم، څو روپۍ ګټم. پلار می مریض دی، باغې سودا کور ته وړم.
د کابل خری وی اوسیدونکو چې نه غوښتل نو می پراپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو او بیوزلۍ له امله اړه د خپل وازینې زوی کار کولو لپاره واټونو ته ولېږي.
نه کالان زوی می دا د ګټي وټ هیڅ څوک هم زنه لارم نو مجبوره ما څنګه حکم شوی نه لګم تسمال کاغذي خرڅي. او یو زوی می دا زړه مې نه کیږي چې یو د خامل خوا بیرته شي چې مجبوری را باندې راغلی. ډارېږم هم سرک له سره امجیږي، واړه ایوانان بیا یې بندي کوي. ډیره سخته ورځ ده، ډیره مجبوره ورځ ده. په من
یو شمیر افغان ماشومان د خپلو کورنیو د ملاتړ لپاره کار کولو ته اړ کیږي چې ډیری د واټونو پر سر بیلابیل توکي پلوري، د کثافتونو راټولولو ته مخه کوي، یا د موټر جوړولو په دوکانونو، خیاطۍ رستورانتونو، د بوټانو په رنګولو او یا نورو ځایونو کې په کار بوخت وي. یو شمیر افغانان وایي په افغانستان کې د کارکوونکو ماشومانو د ژوندانه د ښه والي لپاره تر اوسه عملي کار نه دی شوی او هره ورځ په ښارونو کې د کارګر ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. زری چې د کابل په پولیسو سرخ سیمه کې اوسېږي د دې موضوع په اړه د خپل سترګولي د لای حال داسې بیانوي:
تعداد کودکان دستفروش بسیار زیاد هستند.
د کارکوونکو ماشومان شمیر زیات دی چې قلم، ژاوله او نور شیان خرڅوي، بوټونه رنګوي، پښې لوڅوي، په سړه هوا کې د خټو په منځ کې په کار لګیاوي.
بین لای و لوش میباشند.
د افغانستان د ماشومانو د حقونو د ساتنې قانون له مخې ماشوم هغه کس ته ویل کیږي چې اتلس کلنۍ ته نه وي رسېدلی. د افغانستان د اساسي قانون په 49مه ماده کې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په دې هېواد کې نافذ وراغلي، چې پر ماشومانو د کار تحمیل جواز نه لري. د ماشومانو د رواني او ټولنیزو مسایلو کارپوه ډاکټر محب زغم هم وایي چې درانه او جبري کار د دې لامل کیږي چې ماشوم په راتلونکي کې اوښتې لوی شي.
هغه ماشومان چې په افغانستان کې درنو چارو ته مجبوریږي له ګڼو ستونزو سره مخامخ کېدای شي. مثلا کېدای شي له دوی څخه ناوړه جنسي استفاده وشي. د دوی جسمي او ذهني وده ممکن پڅ شي، ځکه چې هغسې شرایط ورته نه وي مساعد او په درنو چارو د دوی پلې عضلات او هډوکي هغسې وده نه کوي چې باید وي.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته اقتصادي ستونزې، بیکاري او بېوزلي زیاته شوې ده، چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال په دغه هېواد کې شاوخوا 24 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. خو ځینو طالب چارواکو تر دې مخکې له بې سرپرست او کارګرو ماشومانو سره د مرستې خبره کړې. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د نومبر په 16مه د ماشومانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. دا ورځ په 1950 کال کې د ماشومانو د وضعیت د ښه کولو په موخه د ماشومانو د نړیوالی ورځې په نوم ونومول شوه. د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلدرن شپږ میاشتې وړاندې د یو راپور په خپرولو ویلي وه چې په افغانستان کې تر 6 میلیونه زیات ماشومان د لوږې له خطر سره مخ دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ماشومانو نن د ماشومانو نړیواله ورځ وه او په افغانستان کې زیاتره هغه ماشومان چې د کورنیو سرپرستي وره تر غاړې ده اړ شوي دي چې کار وکړي. بل پلو د ځمکنیو ماینونو د بندیز نړیوال کمپاین وایي افغانستان د نړۍ درېیم هیواد دی چې تېر کال یې د ماینونو له امله په ډیرو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. دا چې د افغانستان ولې په دې کتار کې دریم هیواد راغلی دی او څومره کسانو ته د ماینونو مرشوب لاړولی؟ لا فیروزی عزیزی نه یورو.
د ځمکنیو ماینونو د بندیز نړیوال کمپاین یا آی سی بی ایل افغانستان د میانمار او سوریې وروسته دریم هیواد یاد کړی چې تیر 2023 کال کې د ماینونو له امله خلکو ته ډیره مرګ ژوبله اوښتی ده. دغې نړیوالې ادارې په یو تازه راپور کې چې نن چهارشنبه په خپله ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې تیر کال ځمکنیو ماینونو په افغانستان کې 650 کسان وژلي او ټپیان کړي دي. دغه اداره وایي میانمار کې بیا تیر کال د ځمکنیو ماینونو د وژل شویو او ټپیانو شمیر 1003 او سوریه کې هم 933 تنه وو او په څلورم ځای کې اوکراین دی چې د مرګ ژوبلې شمیر یې 1500 تنو ته رسیږي. که څه هم په دې اړه په راپور کې نه دی ویل شوي چې په افغانستان کې د وژل شویو شمیر څومره او د ټپیانو شمیر څومره دی او نه یې هم ولایتونه مشخص شوي دي، خو ویل شوي چې جګړه ځپلې سیمې دي. کوم افغانان چې ماینونو معلول کړي بیا د خپل ژوند د ستونزو خبره کوي. د کندوز ولایت اوسیدونکي شاغا ازادي راډیو ته وویل
اس پای چپ پایم قطاس معلول استم او د سر مم چراو
حکومت کې د کندوز حیرتان لار کې جګړه کې ولګیدم او چری مې وخړی. اوس مې روزګار ډیر بد دی، احتیاج او محتاج یم. ژوند کې مو زخت زیاتې ستونزې دي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ډاکټر سمیم هم ازادي راډیو ته وویل
هلته د صحت لپاره د ماشومانو واکسیناسیون پروګرام دی، هغې لپاره نو موټر مې ودرولو چې سروې مې وکړه. واپس تر ووتم ګاډي ته کېناستمه، تقریبا 200 متره مخکې چې لاړم نو ناګهانه بس بم بلاسټ وکړو او په نتیجه کې ډیر شدید زخمی شوم.
د ځمکنیو ماینونو د بندیز کمپاین په راپور کې اندېښنې ښودل شوي چې د 2024 کال لپاره د نړۍ د نورو زیانګالو هیوادونو برعکس په افغانستان کې د ماین پاکۍ لپاره د نړیوالو مالی ملاتړ او بودیجه د پام وړ کمه شوې ده. د ماینونو د موندلو مرکز ایم ډی سی نړیوالې موسسې چې له تیرو 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي هم له دې امله اندېښنه ښیي. د دغې موسسې عملیاتي مشر ډاکټر شعیب حکیمی ازادي راډیو ته وویل
فند چې زو بسیار زیات سابقه کم شوه
فیلند تیر په پرتله په دې برخه کې بودیجه ډیره کم شوه ده. په داسې حال کې چې موږ باید هر 15 کال نړیوالو ته افغانستان د ماین د بشپړ پاکولو راپور ورکړو چې اوس 2015 کې مو دا وخت هم ختميږي. خو د بودیجې د کمښت لامل مو تر اوسه دا مسولیت تر سره کړی نه شو. اوس مهال د افغانستان 13 یعنی 1200 کیلومتر مربع ځمکه له ماینونو ډکه ده. جنوبي ولایتونو کې چې 13 کاله جګړې وي او موږ ورته لاسرسی نه درلود ډیر ماینونه پکې پاتې دي.
خو آی سی بی ایل دا تازه راپور وایي چې د ماینونو او جګړو له امله د نړۍ د نورو هیوادونو لپاره سکل په مالي ملاتړ او بودیجه کې بې ساری یعنی 12% زیاتوالی راغلی دی چې ډیره برخه یې پر اوکراین لګیږي. د ځمکنیو ماینونو د مخنیوي نړیوال پروګرام د شمیرو له مخې په نړیواله کچه په 2023 کال کې د ځمکنیو ماینونو د تلفاتو ټولیز شمیر 15015 و چې 1903 تنه مړه او 3603 تنه یې ټپیان شوي دي. د یادونې ده چې افغانستان له لسیزو راهیسې په دوامداره توګه له جګړو ځپلو هیوادونو دی چې هم د جګړو د چاودیدونکو توکو پاتېشونو او هم له وړاندې ښخ شویو ماینونه یې وخت نا وخت وګړو ته مرګ ژوبله اړوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ښه یم؟ غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما ودا ځادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو مخک لا ازادي راډیو نوري اوس د ازادي راډیو خبرونه څلور ساعته دوام لري. د څلور شپږو د مخام تر شپږو په لاندو څپو نه نسی او شپږ زیوش مترو او د مخام له شپږو د څلور تر شپږو په منځنۍ څپه ته ل شپږ نوي دو افغان خوځو معتبر نړیوال جایزې وګټلې. ولس کلانا نیلا ابراهیمی د افغان اونچونو د غاګ د پیوړکولو په خاطر د 2023 کال د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه ګټلې او د خصوص حقونو بلې فعالې جوړیا پارسی به هم په دې برخه کې بل جایزه ترلاسه کړې ده. خو دا چې د کوم سازمانونو لخوا او د کوم فعالیتونو په خاطر باندې د خصوص د جایزې ورکول شوې دي تفصیلي سناکا کړناورو.
په داسې حال کې چې افغان جونې په افغانستان کې د طالبانو لخوا له سختو او زیاتېدونکو بندیزونو سره مخ دي، په دې وروستیو کې نیلا ابراهیمي او جولیا پارسی د ښځو د ازادۍ او حقونو لپاره د خپلو مبارزو او هڅو له امله معتبرې نړیوالې جایزې ګټلې دي. یوې 19 کلنې افغانې نجلۍ نیلا ابراهیمي د سه شنبې په ورځ د ماشومانو د حقونو بنسټ یا کیدس رایټ لخوا د 20 هیوادونو په 115 نوماندانو څخه د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه وګټله. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له مهاره تر 18 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. د ماشومانو د سولې نړیوالې جایزې د شلمې کلیزې د لمانځنې مراسم د یو شمېر نامتو څیرو او نړیوالو سازمانونو په حضور کې د هالند په امستردام کې ترسره شول. د ماشومانو د حقونو بنسټ ویلي نیلا د نجونو د حقونو د ملاتړ لپاره د هغې د نړیوالو هڅو له امله د دې جایزې لپاره غوره شوې ده. نیلا ابراهیمی د ایل بی سی په نوم له یوې بهرنۍ رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې غواړي نړۍ وپوهوي چې افغانستان هیر نه کړي.
For me and Samaya and other girls
I فکر کوم دا سماو د نورو حقونو لپاره چې دې د پلیټ فارمونو ته لار پیدا کوي دې د اړینه ده چې نړۍ وپوهوي هغه څه چې روان دي سم نه دي. موږ باید په افغانستان کې په اوسنی رژیم او حکومت فشار راوړو چې په دې برخه کې اقدام وکړي، ځکه هلته د نجونو ژوند ځای کیږي. 2 کاله او 15 ورځې کیږي چې نجونې ښوونځي ته نه ځي او زما په اند یو ناورین دی.
ویل کېږي نیلا د 2021 کال په اګست میاشت کې کله چې طالبان واک ته ورسېدل 14 کلنه او یو زده کوونکې وه چې له خپلې کورنۍ سره پاکستان او بیا کاناډا ته ولاړه او هلته یې له هغه وخت راهیسې د افغان جونو د حقونو د دفاع لپاره فعالیت کوه. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو فعالې او د افغان ښځو د خود جوشه غورځنګ غړې جولیا پارسی هم د مارټین انالیز بنسټ جایزه ترلاسه کړې. جولیا په کابل کې وکون کې واچې د 2021 کال په اګست کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته وزګار شوه. د طالبانو لخوا د ښځو پر حقونو د لګیدلې بندیزونو په وړاندې اعتراضي فعالیتونه پیل کړ او له همدې امله یې 3 میاشتې د طالبانو په زندان کې تیرې کړې. جولیا پارسی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې جایزې ترلاسه کول به د ښځو د حقونو د مبارزې په برخه کې د هغې مسؤلیتونه لا زیات کړي.
دا جایزه یوازې زما پورې اړه نه لري، بلکې د افغانستان په ټولو هغو مبارزو ښځو پورې اړه لري چې په دې 3 کلونو کې قربانۍ ورکړي او د افغانستان د ازادۍ لپاره یې مبارزه کړې. زه د دې جایزې په ترلاسه کولو سره د لا زیات مسؤلیت احساس کوم او غواړم چې د هغې بې عدالتۍ پر وړاندې چې په افغانستان کې شتون لري لا زیاته مبارزه وکړم او لا پیاوړی ودرېږم.
د مارټین انالیز جایزه د بشري حقوقو د مدافعینو لپاره کلنۍ جایزه ده او د جایزې ګټونکو په نړۍ کې د بشري حقوقو د لسو مخکښو نه دولتي سازمانونو د ارزونکو پلاوي لخوا ټاکل کیږي. د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه نیلا ابراهیمی او مارټین انالیز جایزه جولیا پارسی ته په داسې حال کې ورکول کیږي چې طالبانو د ښځو د زده کړې، کار، سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو د محدودولو سربیره ان د ښځو څیره او غږ هم اورد کړي. که څه هم طالبان ادا کوي چې د ټولو افغان ښځو حقونه د اسلامي شریعت له مخې خوندي دي، خو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د دوی په نوي قانون کې چې د روان کال د اګست په 1 تصویب شو د ښځو د مخ پر بشپړ پوښلو ټینګار کړی او غږ یې هم اورد ګڼلی دی. هغه څه چې د نړیوالې ټولنې تون غبرګونونه یې راپارولی دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
په پاکستان کې د افغان کډوالو سراسري شورا د دغه هیواد د پولیسو لخوا په اسلام آباد کې د کابو 150 افغان کډوالو د نیولو خبره کړې. د چې اوس افغان کډوال چیرته دي تفصیلي فیروز عزیزی نورو.
کبیر علی په پاکستان کې لمیشتو افغان کډوالو دی چې وایي د پولیسو لخوا د سه شنبې په ورځ د کور له مخې د اسلام آباد په بیوله سیمه کې نیول سوی او وروسته د 10,000 کلدارو په مقابل کې د پاکستاني پولیسو لخوا بیرته خوشي سوی دی. د ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو 2 کلونو راهیسې امریکا ته د تاک د دوسیې مخ ته وړلو لپاره د قانوني اسنادو په لرلو په پاکستان کې دی را دی.
ویزا او پاسپورت یو قتل چې تاریخ یې نه دی تیر شوی. پښتنه وکړه چې نور دلته څوک دي. کله می چې ویل یوازې زی موټر کې واچولم او ځان سره یې وړم. د ورځې لسنیمو بجوي چې په یو تلخونه کې چولې و د شپې تر 12 بجو حالت موږ ډیر وزورول نه ډوډۍ و نه وبا بل اخره چې موږ نه پیسې واخیستي زموږ کارونه یې شر خلاص کړل او را خوشي کړو.
بلخوا په پاکستان کې ومیشت افغان میرمن چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خبر سي ازادي رادیو ته وویل پولیسو یې یو خپلوان د اسلام آباد له ډیول سیمې نیولای او لزان سره وړای دی.
پرون زمون پسیما کې پولیسان راغلي او زمون یو خپلوان ونیول او لزان سره بوتله.
دغه افغان کډوال د پاکستان له حکومت نه نړیوالې ټولنې او هغه هیوادونو چې دوسیه پر مخ وړي غوښتنه کوي چې ستونزو ته یې زر تر زره رسیدنه وکړي. له دې سره په پاکستان کې د افغان کډوالو سراسري شورا د اسلام آباد په بیولس او ډیولس سیمو کې د افغانانو نیول تاییدوي او وایي چې د سه شنبه په ورځ 13 تنه افغانان په دغو سیمو کې پولیسو نیولي دي. د دغې شورا سرپرست او مرستیال میوند علمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ارون تقریبا یولس بجې شاوخوا پولیسان راغله د پی 17 ته او لکه مهاجر ورونه له ځان سره بوتلل او موږ د شپې تر یوې نیمې بجې هلته وزرو زارۍ د تڼې مشر ته او د خلکو ته موږ کړلې. متاسفانه هېڅ نتیجه یې ور نه کړله او زموږ دا څلور ورونه د شپې په یوه بجه د ویزې اکسپایر شوې وې محکمې ته معرفي کړله.
د که څه هم ونه ویل چې څومره افغانان یې بیرته راخوسي کړي خو زیاته یې کړه چې یو شمېر هغه افغان کډوال چې د کډوالو د کارتونو په درلودلو له کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسېږي په ضمانت راخوسي شوي دي. دا لومړی ځل نه دی چې افغانان په پاکستان کې د پولیسو لخوا نیول او ځورول کېږي، بلکې له دې وړاندې هم د دغه هېواد په بېلابېلو سیمو کې افغان کډوالو له دې ستونزې شکایتونه کړي او سلګونه زره افغانان په تېر یو کال کې د پاکستان د پولیسو لخوا افغانستان ته شړل شوي دي. د پخوانیو امنیتي ځواکونو، خبریالانو، د مدني ټولنې د فعالانو او هنرمندانو په ګډون ډیری افغانان پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو وروسته اروپایي هیوادونو او امریکا ته د تګ لپاره د خپلو دوسیو د مختولو له امله پاکستان ته ورغلي دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د سراسري شورا د معلوماتو له مخې دا مهال ډیری دا کډوال د اقتصادي ستونزو، بیکارۍ، د ژوندانه د اسانتیاو له نشتون، د ویزو د تمدید او زده کړو ته د ماشومانو د لاسرسي په برخو کې له ننګونو سره مخ دي.
سینن خبری شبکه راپور کوي چې په افغانستان کې جنسیت بدلی د طالبانو لخوا د توقيف پر مهال له سخت فزیکی تاوتریخوالي او جنسي تیری سره مخامخ دي. دا سینن په راپور کې چې پر نخ پور شوی د طالبانو په زندانونو کې د جنسي د جنس بدلو شبکې او پر دوی په بخنه سره د جنسیت بدلو شکنجی او پردوی جنسی تیری ته اشاره کوي. تفصیل سناکا کرنا ورو
یو شمیر جنسیت بدلی ازادي رادیو سره په خبرو کې دا کوي چې د طالبانو لخوا له تاوتریخوالي او جنسي تیری سره مخامخ شوې دي. یو له دوی څخه شیشه چې په خبرې د طالبانو لويري پاکستان ته تښتیدلی ازادي رادیو ته وویل
چاره یم چاره یک بوتل بود برافی قمراتم با جریان بودم که
څه د انصاری په سلورلاری کې وټلو ز او ملګری می حل ته جریان کې و چې طالبان زمو کوټه تنه نوته ماسک اغوسته او اسلحه هم ورسره و. مخې په دسمال په خل شوی او اول زما موبایل واخست، لاسونه را ته وټړل او زما عکس واخست، پملای په کېبل و حلم او بیا یې ز جنسي اړیکې ته اړ کړم. ما فکر وکړ کمه حوزې ته یو سی ژوندې می نه پرېګ دی
یو بل جنسیت بدلی چې د موضوع د اساسیت لامل یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
ډېر پتنګ یو نور مرګ مرناري و هم مرګ نشته دی و هله مې خوړلی دي عوامو د لاسه، د حکومت د لاسه مې وال خوړلی دي، رونه مې وهي، پلار مې وهي. څه ول چې زه یو شی ملي زه دفتر چاپ یم، زم زړه لرم غواړم چې باندې وزم، تازه هوا واخلم، چکر ووهم، زم غواړم چې ځان ته څه سودا واخلم، نه د خلکو حکومت د لاسه بالوتی شم، د عوامو د لاسه باندې بالوتی شم. ډېر تنګ راغلی یم، لکه نه ډېر.
د طالبانو حکومت ویان سبی الله مجاهد د دې راپور په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایي، خو مخکې ویلي و چې همجنس خواخوونه جرم دی او دوی مخنیوی کوي. دا په داسې حال کې دی چې سی این این خبری شبکې په یو راپور کې ویلي چې یو شمیر افغان جنسیت بدلو دې شبکې سره په خبرو کې ویلي په افغانستان کې د طالبانو په زندانونو کې د توقيف پر مهال جنسي تیری او د شکنجه سبندولو او فلزي زنجیرونو سره د وهلو په شمول د سخت فزیکی تاوتریخوالي سره مخ شوي. سینن د سه‌شنبه په ورځ راپور ورکړ چې د سهراب په نوم یو 19 کلن ځوان د شبکې ته وویل چې په توقيف کې د طالبانو لخوا څو ځله پرې جنسي تیری شوی دی. دغه خبری شبکې زیاته کړې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سی این این موندنو په خبرګون کې ویلي چې د لواطت په څیر عملونه غیر قانوني او د اسلام د احکامو خلاف دي او له عاملینو سره به یې قانوني چلند وشي. د جنسیت بدلو یا ال جی بی ټی کیو ټولنې یو فعال زاهد مصطفی ازادي رادیو ته وویل
وضعیت دیگر باشا در افغانستان
په افغانستان کې د جنسیت بدلو وضعیت شنه دی. مخکې له طالبانو په نورو حکومتونو کې مو هم داسې یو ملاتړی قانون نه درلود چې د رنګین کمان جنسیتي کټګوري په رسمیت وپیژني، خو طالبان په بشپړ ډول د انکار په ډول چلند کوي. یعنی د دوی لپاره د جنسیت بدلو په نوم کومه جنسي ډله نشته،
جنسیتي زیر عنوان دیگر باش وجود نداره.
د افغانستان د رنګین کمان سازمان په راپور کې چې یو اونۍ مخکې خپور شوې دا شوی چې د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ په 14 ولایتونو کې لږ تر لږه تنوع جنسیت بدلې په عام محضر کې مجازات شوي دي. همداراز د روشنایا په نوم د بشري حقونو یو سازمان ویلي چې له 2023 کال راهیسې په افغانستان کې د جنسیت بدلو پر وړاندې د تاوتریخوالي 1515 پیښې ثبت کړي دي، او زیاته کړې وه چې فزیکي تاوتریخوالی په افغانستان کې د دوی پر وړاندې د ځورونې یوه عامه بڼه ده.
و موري د چي سينن شبکې راپور ورکړی و چې په افغانستان کې جنس بدلي له جنسي ځورونې او تیری سره مخ دي. اوس به هم د افغانستان په ختیځ کې ورشو ختیځ ولایتونو ته. د ختیځ ولایتونو اوسیدونکي وایي د هیواد په ټولو زنونو کې هوایي ډګرونه فعال دي او مسافرین په اسانه کولی شي چې د هیواد دننه او بهر هر ځای ته سفر وکړي. خو د دوی په خبره چې ختیځ زون له دغې نیابته به برخې دی. ځایي اوسیدونکي وایي د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت نږدې 4 میاشتې وړاندې ژمنه کړې وه چې په یو میاشت کې به د ننګرهار هوایي ډګر ملکي الوتنې پیل کړي، خو لا هم د خلکو غوښتنې او د چارواکو ژمنې نه دي پوره شوي او ختیځوال بهرنیو هیوادونو ته د سفر کولو په خاطر د ماهیپر په ستونزمنه لار کابل ته ځي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د ختیځو څلور ولایتونو ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان اوسیدونکي شکایت کوي وای دوی پښته هوایي ډګر کې بهرنیو هیوادونو ته په الوتکو کې د سفر لپاره کابل ته ځي او د ماهیپر په کګلیچن سړک د لارو بندېدو له امله په وخت خپل هدف ته نشي رسیدلی. د کونړ او ننګرهار دوه تن اوسیدونکو حاجي سید عظیم خان او تاولا خان ازادي راډیو ته وویل
د ختیځو ولایتونو د هوایي ډګر بند پاتې کېدل ټول مشرقوالو تا یو رقم تونز ده. ټول زونونه هوایی پروازونه به هر ممکن تکي او متاسفانه تر اوسه د ختیځو ولایتونو هوایی ډګر بند ده. نو دا زمونږ ختیځوال دفر یو غټه ستونزه ده. اوس په مایفر باندې دغه یو سخت مزل کول او وخت ضایع کول او ډیر ځوانان زمونږ په دغه لار باندې مایوب شو، څوک شهیدان شو. نو هله مو دا د هوایی ډګر فعال کړي نو دا به زمونږ مشرقوال دفر یو خلاص تراوړنه وي.
زمونږ حاجی صاحبان کله چې حج ته ځي یا عمرې ته سوګزي په تکلیفي کابل پورې یا هلته پرواز موجود نشي، نو په هغه صورت کې بیرته دوی راګرځي بل ورځ ته مجبوره دي چې بیرته راشي جلال آباد ته یا ننګرهار یا خپلو اړوندو ولسوالیو ته تلار شي، چې په اوسني شرایطو کې دا ډیر یو ستونزمن کار دی. د نورو زونونو په شان یا د ولایتونو په شان چې بامیان یو ولایت دی، په هغه کې هوایي ډګر شته، په مزار کې هم شته، په هرات کې هم شته، خوست کې.
څلور میاشتې وړاندې د ترانسپورت او هوایي چلند ادارې مسؤلینو ژمنه کړې وه چې په یوه میاشت کې به د ننګرهار هوایي ګر د ملکی الوتکو پروازونو ته چمتو شي او د ختیځو ولایتونو مسافر به د کابل هوایي ډګر ته د رسیدو لپاره د ماهیپر پر مرګونی لارې له مزل کولو خلاص شي، خو لا هم ترې ملکی الوتنې نه دی پیل شوی.
په راپور کې مو واوریدل چې د ننګرهار اوسیدونکو غوښتنه کړې وه چې د ننګرهار ملکی هوایي ډګر د بیرته الوتنو ته چمتو سي، که څه هم میاشتې وړاندې د دغې ولایت چارواکو له ننګرهار میشتو سره ژمنه کړې وه چې د هوایي ډګر به ډیر ژر بیرته الوتنو ته چمتو کړي، خو د دوی په خبره باندې چې لا هم د هوایي ډګر الوتنو ته چمتو نه دی. دوی له حکومته غوښتي وو چې د نورو ولایتونو په څیر باندې دوی ته دا امکان برابر کړي چې وکولای شي له دې هوایی ډګره نړیوال سفرونه وکړي او له دغې هوایی ډګره نړیوالې الوتنې پیل شي. دوی غوښتنه کړې وه که چیرې دغه الوتنې پیل شي دوی باړ نه وي چې د کابل جلال آباد ترمنځ چې د دوی په خبره باندې مرګونې لار ده سفرونه وکړي او بیا د نړیوالو هیوادونو ته د تګ لپاره ماهیپر نه تیر شي او کابل ته لاړ شي او له هغې ځایه دوی الوتنه وکړي. د دې خبرې خپرونې وروستۍ شېبو ته راورسېدو په دویمه نیمه کې به درته د سپورت پروګرام لرو چې بختیار ساحل وړاندې کوي. او په دې به پکې راپورونه وی چې د احمد زیب خبره باندې کرکټ بورډ د نونس کلنو لوبډلو مزوانانو پټاکنه کې عمر په پام کې نه دی نیولې. دا چې څنګه ولې په دې باندې ساحل بختیار راپورونه درکړي خو ترغه وړاندې ورزو لنډ خبرونه ده. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي د افغان ماشومانو د خوندي راتلونکو لپاره په افغانستان کې پانګونه اړینه ده. یو نامه نن د خبره پر خپل ایکس باندې په خاني ټویټر د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړي. بل په لاره د افغانستان لپاره د روپی ټولنې استاد ولی وایي د تعلیمي پروګرامونو او روغتي خدمتونو لاره به د افغان ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د ماشومانو د ملاتړ سازمانونو د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې افغانستان د ماشومانو لپاره تر ټولو نامناسب هیواد دی، ځکه د راپورونو له مخې افغان ماشومان له بېوزلۍ، اقتصادي فشارونو، اقلیمي بدلون او ماینونو له اغېزو سره لاس او ګریوان دي او په نهال کې نجونې پکې له زده کړو هم بې برخې دي. د حافظ ګل بهادر ډله چې د تحریک پاکستان طالبان چې د تحریک طالبان پاکستان څخه جلا شوې ډله ده، د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې د تېرې شپې د ځانمرګي برید او ډزو مسؤلیت منلی. دغې ډلې په پیښه کې د 23 پاکستاني پوځیانو د وژلو ادعا کړې. دا رقم تر اوسه په خپلواکه توګه نه دی تایید شوی. د پاکستان د استخباراتو او چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط پرون داسې د رډیو مشال څنګه ته ویلي وو چې یو مشکوک ځانمرګي بریدګر پرون د خیبر پختونخوا په جانخیلو سیمه کې پر یو پوستي برید کړی و چې په نتیجه کې یو لس پوځیان وژل شوی و. او د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې د اسرایلو او حزب الله ډلو ترمنځ د جګړې پای ته رسول اوس ممکن شوي. اموس خنشټاین چې پرون بیروت ته ورسېدل چارواکو سره د سولې د هغه پلان په اړه خبرې وکړې چې تر ډیره د خبره لبنان تایید کړی دی.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. یو اربیا بختیار ساحل ستاسو قربای ما او د لوب له میدان ونیز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. د دیونه په خبرونه کې به واوري د افغانستان د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډلې په درې اړخیزو سیالیو کې پاکستان او اماراتو نه سیالي ګټلې دي. افغانستان راتلونکي میاشت له زیمبابوي سره سیالي لري خو کرکټ بورډ لا لوبډل نه دی اعلان کړي. د افغانستان د نابینایانو د کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال جام کې د ګډون په موخه پاکستان ته سفر کړی دی. د فوټبال ملي لوبډلې تاجکستان او نیپال ته دوه دوستانه سیالي بایللې دي. د هندستان او استرالیا ملي لوبډلو ترمنځ د 15 ټیسټ سیالیو لوبلړۍ د نومبر په 22 منېټه پیلېږي. او د خبرونه په 2 منېمای کې بیا ځانګړي مرکه درته لرو. دا ونې د افغانستان په خوانې لوبغاړه دولت خان احمد زید د 19 کلن ځوانانو په رواني کارکردګۍ د انتخاب په پروسی او راتلونکو لوبو غږېدلې ده. پله د افغانستان د 19 کلن ځوانانو ل روانو سیالي وکاو. د عربی متحده اماراتو په قربتوب د 19 کلن ځوانانو ترمنځ د پل شوی او درېړخیزو سیالي په لړ کې افغانستان خپل دریم لوبه د 4 شنبه په ورځ د نومبر په 16 منېټه ل پاکستان سره تر سره کړه. خدا سیالي د 14 منډو په توپیر و بیلله. لوبه د کابل پر وخت سره 10 بجې پیل شوې و چې پاکستان لومړی توپ وهنه کړی و. د 215 منډو هدف یې ټاکلی و. د یادې لوبډلې لپاره پیلیزو توپ وهونکو عثمان خان او شازیب خان اوږده ملګرتیا کړې وه او دواړو نیمه سلیزې وهلې وې. خو د افغان توپ اچونکو له ډلې خاطر ستانکزي او عبدالعزیز خان درې درې او نصیر خان دوه لوبغاړي سوځولي وو. افغان 19 کلن لوبډلې که څه هم د هدف پوره کولو ته ورنږدې شوي وو خو د لوبې په وروستیو شیبو کې پرله پسې وکټې له لاسه ورکړې او په 30 خورونو کې ټول لوبغاړي وسوځېدل او 211 منډې وکړې. دا ځل د افغان توپوهونکو له ډلې وزیر الله اویا منډې وکړې. همدارنګه نصیر خان او فیصل خان بیا وڅلوېخ منډې کړې وې. د پاکستان لپاره علی رضا او فهیم الحق مخکښ توپ اچوونکي وو چې په ترتیب سره یې څلور او درې لوبغاړي سوځولي وو. د دې لوب لړۍ په لومړنیو دوو سیالیو کې بیا افغانستان پاکستان ته د سلو منډو په توپیر ماتې ورکړې وه او عربي متحده اماراتو ته د 169 منډو په توپیر ماتې ورکړې وه. لومړنۍ سیالي چې افغانستان له پاکستان وګټله هغه د نومبر په 15 نیټه ترسره شوې وه او د سلو منډو په توپیر افغان لوبډله پکې بریالی شوې وه. افغانستان د 302 منډو هدف ټاکلی و خو د پاکستان لوبډلې ورکړل شوی هدف پوره نه کړای شو او د سلو منډو په تفاوت یې ماتې وخوړه. په یاده لوبه کې د افغان توپوهونکو له ډلې فیصل شینوزاده 123 منډې کړې وې، محبوب خان 450 او برکت ابراهیم جی 46 منډې کړې وې. د افغانستان په توپ اچوونکو کې بیا نصیر معروف خیر څلور لوبغاړي سوځولي وو او د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه فیصل خان ګټلې وه. بل سیالي چې د عربي متحده اماراتو پر وړاندې ترسره شوې وه، افغانستان د 198 منډو په تفاوت بریالی شوی وو. په دغه لوبه کې افغان لوبډلې په 500 اورونو کې 15 لوبغاړي له لاسه ورکړې وو، 359 منډې کړې وې. دا ځل دوه لوبغاړو سلیزه وهلې وه. فیصل خان یو بیا په 155 منډې کړې وې چې په پاړۍ کې 12 او 14 شاملې وې، او لوبډل مشر محبوب تسکین بیا په 141 منډو نه سوځېدلی پاتې وو. عربي متحده اماراتو بیا یوازې 190 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې نصرت نورستانی، نظیف الله میری او خاطر ستانگزي 2-2، نصیر خان او حفیظ الله یوه وکټ اخیستې وه. دا ویلو ده چې افغان لوبډله به د نومبر په 14 نیټه خپله وروستۍ لوبه له عربي متحده اماراتو سره ترسره کوي، او تر هغې وروسته به د لوبلړۍ دوه مخکښې لوبډلې د نومبر په 26 نیټه پای لوبه لوبوي. د خبرونې په دې شیبه کې به درته د 19 کلنو ځوانانو دوه مخکښو لوبغاړو لوبډل مشر فرید تسکین او همدارنګه د فیصل خان لنډې څرګندونې خپرې کړو.
او ډېر زیات خوشحاله یم چې د پاکستان او د متحدو اماراتو په خلاف باندې مې دواړه سلیزې وویلې. نو خامخا سړی خوشحالېږي چې دوه سلیزې وویل. کورنۍ سپورټ خو ډېر زیات و، ځکه چې کورنۍ سپورټ نه وي نو په دې مرحلو دومره هلو ځلو ته سړی داسې په آسان نه شي رسېدلی. نو کور کې سپورټ خو ډېر کوي، خو د ورونو ډېر زیات سپورټ ده. او ستونزې خو مې ډېر لیدلې دي، خو ستونزو باره کې غږېدل سړی نه دي پکار. خو بیا هم شکر باسو چې افغانستان مسکلن ته استازیتوب. نو هر میچ کې مې دا هر میچ نه مخکې مې دا پلان یې چې زه سلیزه ووهم. نو اول وخت کې چې زه کله میدان ته ځم نو هغه پیچ کنډیشن وګورم چې سخته، نو بیا لږ سخت حالات تېروم. نو که چېرته سخت حالات تېر کړم نو بیا هغه څومره ډاډ بالونه ما وباسلي نو هغه بیا 50 رنزونو نه بعد بیا زه هغه ته بیا ادامه ورکوم، هغه بیا کم ورکوم. په نړیوال کې خو کین ویلیمسن مې د خوښې لوبغاړی دی، ځکه هغه په میچ کنډیشن سره آرام لوبه کوي او میچ وړي. نور ته که شاټونه وي دی ور سره لاندې لوبه ډېره کوي. نو په دې خاطر مې هغه ډېر زیات تکلیف وم. او د افغانستان په لوبډله کې خو ټول ښه لوبغاړی دي، خو ابراهیم ځدران ډېر ښه کلاس لوبه دي، هغه مې په دې خاطر خوښېږي.
تخلص په برنګ کې زه وایم، نو زه چې کله مکتب کې وم ما به ډېره زیاته مطالعه کوله. زمونږ پښتو امتحانونو وخت پښتو پر شوه، نو زه کله چې ما مطالعه کوله کتاب مې مطالعه کوله نو هغه کې بعضې لغتونه وو چې ما به زده کړي وای. نو هغه کې تسکین هم یو لغت راغلو چې د هغې معنی سکون یا آرام و. نو بس هماغه وجه وه، ما په خپله ځان ته انتخاب کړی ده. نو ما ځان ته تسکین تخلص انتخاب کړ. ما خو ډېره زیاته خوري کړې ده، که زه ووایم د اووه ته کله کېږي چې زه لګیا یم خوري کوم په هغه په ډومیسټیک کې. نو ما ډېره زیاته خوري کړې ده. د هغې نه بعد چې کله نه 19 کلنو کیمپ ته انتخاب شوم نو مونږ سره کوچز تقریبا د 15 میاشتې کېږي چې مونږ سره لګیا دي، که هغه فیلډنګ برخه یې، بالینګ برخه یې، بیټنګ برخه یې. مونږ اول کیمپ پکتیا کې وکړو، د هغې نه بعد کابل کې مونږ یو کیمپ لرلو تمره سره وي. هغه نه بعد بیا خوست لاړو نو موږ سره ډیر زیات کار شوی دا ډیر زیات کار لوبډلې سره شوی دا بدل دراغلو د میچو موږ میچونه تقریبا 16 سره مخکې راغلی دلته موږ یو کیم درلوده نو په ځان باندې مې ډیر زیات باور ده او ډیر پوره چمتووالی سره راغلی یم همدغسې لوبډله چې جوړه شوې ده نو لوبډله باندې ډیر زیات باور لرم چې انشاءالله دغه سیریز به موږ ګټو دا غنه بعد به شکب ته روانه په خیر نو شکب ته پرم ډیر زیات مدګی نیولې ده او انشاءالله شکب کې به موږ خیر لوبې کوو شکب هم ګټو
انشاءالله
واقعي نو اول میچ خو لږ څه پریشر کې مو ځکه چې موږ اول میچ وو داسې لیول کې اول میچ کې ما چې کله 500 وکړه ما کوشش کولو چې غټ ټریننګ پسې لاړ شم خو رن اوټ شوم دوه مینس کې اوسلی اوسلی نټ اوټ کول زمانی چې لګې مم داسې دا ځکه مې کوشش کوم چې آرام وروبو کم سلو وروبو کم زما دا کوشش کې 500 ورې زه غواړم چې 500 ورو لوبو کم 500 ورو پورا لوبې سره لاړ شم او کغه ټي 20 میچ شل ورې نو کوشش کوم شل ورو پورا وایم نو زمانی چې لیم دا گیم دا ما شروع نم دا سي سنگل 1 2 یو دوه رنز کول دي نو زمانی چې لیم دا چې زه راو لوبو کم پورا ورې وایم پر نشیب نو کوم ډیر زیات خوند واخستو ځکه چې اول لوبه کې تقریبا یو سلو څوار لس پر نشیب شو نو هغه دې ماشاءالله ډېر ګټ ګټ شټونه وویل او په دوه مینس کې دوه میچ کې خو ماشاءالله ډېر خبر نه شي بشو تقریبا 255 پر نه شي بشو کوو هم نه کې خو مې استا شټونه ډېر خوښ شول بیا هغه نه بس ټیک روټیټ نو هغه سنگل یو دوه رنز کول دا مې ډېر زیات خوښ شول
ورزش مو لا ایتیات لري ساتي
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې چې لزیمبابوي سره د لوبو نیټه په ډاګه کړې دي خو لا یې یادو سیالیو ته لوبډلې نه دي اعلان کړې ټاکل شوې ده چې افغانستان لزیمبابوي سره په راتلونکي ډسمبر میاشت کې درې لوبلړۍ ترسره کړي د کرکټ بورډ ادارې چې په تیر اکتوبر میاشت کې د یادو لوبو د ترسراوي خبره کړې ده خو لا هم د لوبو ته لوبډلې نه دي اعلان شوې کرکټ بورډ ویلي دي چې دغه لوبلړۍ د زیمبابوې په کوربتوب ترسره کیږي چې پکې درې شل ورځې درې ورځنۍ او دوه ټیسټ لوبې شاملې دي د شل ورځو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر میاشتې په 9 او 10 او 12 نیټه وي د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د همدې میاشتې په 15 او 10 او 19 نیټه ترسره شي او دوه ټیسټ سیالۍ به د ډسمبر میاشتې په 26 نیټه پیل او د جنوري په 2 نیټه به پای ته ورسیږي د ویلو ده چې افغان ملي لوبډله به د ډسمبر میاشتې په 16 نیټه د زیمبابوې پلازمینې حرارې ته سفر پیل کړي خو لا د دې سیالیو لپاره د افغانستان لوبډلې نه دي اعلان شوې د نابینایانو یا ړندو د نړیوال شلوري جام لپاره د افغانستان لوبډله په ډاګه شو او پاکستان ته رسیدلې ده د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د ړندو یا نابینایانو د شلوریز نړیوال جام لپاره د خپل 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده کرکټ بورډ وایي چې په اعلان شوې لوبډله کې اباسین سیلاب د افغانستان لوبډل مشر دی د غراس فهیم شرافت فرمان الله سمیع الله عبدالله اسد الله خان غلام خان بریالی ساحل سردار ولی عبدالملک اجمل روحلا دوران عزت الله او زبی الله هغه لوبغاړي دي چې په لوبډله کې شامل دي په پلان کې ده چې د نومبر میاشتې په 23 نیټه د ړندو یا نابینایانو شلوریز نړیوال جام پیل شي کرکټ بورډ ویلي دي چې د دغه لوبډلې د ټاکلو لپاره له 1300 راهیسې د 500 لوبغاړو ترمنځ تمریناتي کمپونه ترسره کړل چې په پایله کې یاد 14 لوبغاړي غوره شوي دي افغان کرکټ بورډ دا هم ویلي دي چې اداره یې د معلولیت لرونکو او نابینایانو لوبغاړو تر څنګ ولاړه ده او هر وخت به دغه سیالۍ ورته چمتو کوي
نو تقریبا دلته مونږ په درې کرټریا یا درې کټګوري کې کسان لرو لوبغاړي لرو لومړی چې کوم دي مثلا بی 1 ورته ویل کیږي دا هغه لوبغاړي دي چې دوی به هیڅ نه ویني مطلق نابینا دي به په دې کې دویم کټګوري کې چې کوم دي مونږ بی 2 لرو بی 2 هغه لوبغاړي دي چې مثلا د 50% نه نیولې ته 100% پورې دوی یو څه ویني او به دریم کټګوري کې مونږه بیتری لرو بیتری هغه لوبغاړي دي چې تقریبا 50% دوی سترګو دیت کار کوي یعنی دوی 50% یو څه ویني
دا بنا د نورمال کرکټ چې دومره توفیر سره نه لري
فقط 40% توفیر لري. هغه دا چې د دوی بال ډاون راځي او د هغه نورمال کرکټ دی هغه کې یارکار بونسر او ابریکر دیګه دا بال نه وي. فقط مونږ د بلند کرکټ کې دوه کومه بال لرو چې پاس دی او سلو دی او مونږ په یو ټیم کې اولس کا سلوغاله چول شو چې نورمال کرکټ په شان دی. خو مونږ په دې کې درې کټګورایز لرو چې B1 B2 B3 B1 مونږ څلور کا ټیم کې هم کولای شو B2 چې څلور کا او B3 چې درې کا سره د B1 لپاره چې رنر نیول کیږي چې هغه د دوی لپاره رننګ کوي ریج بی 1 رننګ نشي کوله او دی بی 1 یو رننګ چې په دوی حساب کې د ډبل په ضروري حساب کې ضروري په دوی حساب کې
ډیر زیات خوشاله مونږ چې کرکټ بورډ مونږ ته دغه زمينه ساده کړې دا چې مونږ ته د کیمپ تر شوې ده او مونږ د کرکټ بورډ د چتر د لاندې د کیمپ تر سره کوو خوشاله ډیر زیات منندوی هم د کرکټ بورډ ان شاء الله اصل بسلو کې مونږ آمده خو خپل مهنت او کوشش کوو رزلټ د الله په لاس کې نه
او مونږ ته ډیر د خوښي زیاده چې دا کرکټ بورډ دا کم نابینان ته پلار اچولې او دې کې ان شاء الله نابینان ډیر زده کړی کوي او کم روان دي تمرینات جاری دي نور مونږ ډیر خوښ دي کم نه ما خپل د لسم کال چې هم دې وخت کرکټ کوم او خپل انډیا سفرونه هم کړی خپل کوچنګ مال د کړ انډیا کې نو زما لس کال کیږي دي بلان کرکټ کې کار
نو مې پرمان الله یارمل له او د کونړ ولایت اوسیدونکو ما دغه کیم ته مونږ راغلی او ماشاءالله خکیم دې لوبغاړي ډیر خلو بیږي ډیر خوشاله یو مونږ دلته مونږ ډیر څه زده کړو زده کوو به ان شاء الله او په دې هڅه کې چې افغانستان لپاره خولو بیږو او خې سیالي وکړو قدر تا وای ما نړیوال جام لپاره مونږ ان شاء الله به خې سل په سلامه د یو ډیر خواري مکړي دي او غواړو چې خپل هیواد لپاره ډیر بریا وراو
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده
اوس د فوټبال ډګر د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې دوه دوستانه سیالۍ د تاجکستان او نیپال هیوادونو پر وړاندې وبایللې د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس لومړنۍ سیالي د افغانستان او نیپال ترمنځ تر سره شوه چې دغه سیالي 2-0 پر وړاندې نیپال وګټله د نیپال پر وړاندې سیالي د نومبر په 14 نیټه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې تر سره شوه چې نیپال لوبډلې د لوبي په 2 نیمای کې 2 تر سره کړل او په دې سره دغه دوستانه سیالي له افغانستان وګټله همدارنګه دویمه سیالي د کوربه تاجکستان او افغانستان ترمنځ د نومبر په 19 نیټه ترسره شوه چې په یاد سیالۍ کې د تاجکستان لوبډله بریالی شوه تاجکستان د لوبي په لومړۍ او دویمه نیمایي کې 3 ووهل خو افغانستان بیا یوازې د 1 په وهلو بریالی شو د افغانستان ملي لوبډله بیرته کابل ته ستنه شوې ده خو د فوټبال فدراسیون د فیسبوک پر پاڼې په یوې خپرې شوې ویډیو کې نوې ټاکل شوې روزونکو عثمان توشوف ویلي دي چې دغه سیالۍ په دې موخه دي چې د افغانستان لوبډله او لوبغاړي وګوري هغه که څه هم ویلي دي چې د په دې لوبو کې ورته ګټل او بلل ډیر مهم نه دي خو ورته تر ټولو مهمه دا ده چې لوبغاړي وګوري او د راتلونکو مهمو سیالیو لپاره ترې غوره لوبډله وټاکي د هند او استرالیا ترمنځ د ټیسټ لوب لړۍ لومړی لوبه به د نومبر په 22 نیټه پیل شي د کرکټ د مشهور ویب سایټ کرکټ فو د معلوماتو پر اساس لومړنی ټیسټ سیالي به د پرت په لوبغالي کې د نومبر په 22 نیټه پیلېږي او په 26 نیټه به پای ته رسیږي همدارنګه په دې سفر کې به دواړه لوبډلې 15 ټیسټ سیالۍ ترسره کړي چې دویمه ټیسټ سیالي د ډسمبر په 26 نیټه په اډلیډ لوبغالي کې پیلېږي دریمه ټیسټ سیالي به د برزبن په لوبغالي کې د ډسمبر په 14 نیټه پیل شي همدارنګه د ډسمبر په 26 نیټه څلورمه ټیسټ سیالي په میلبن لوبغالي کې پیلېږي او د دې لوبلړۍ وروستۍ سیالي بعد د 2015 زیږدیز کال د جنوري په 3 نیټه د سیدنی په لوبغالي کې پیل شي او تر 8 نیټې به دوام وکړي د رپورټونو پر اساس چې دا د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ چمپینشپ اړوندې سیالۍ دي د ټیسټ چمپینشپ په سیالیو کې تر دې دمه استرالیا 12 سیالۍ کړې دي اته یې ګټلې دي چې د نمرو مجموعه 9 ده هندوستان که څه هم د نمرو مجموعه 98 ده خو په 14 سیالیو کې 8 ګټلې دي او 15 بایللې دي دواړه هغه لوبډلې دي چې د دې لوبلړې نو وروسته به سرګند شي چې پایلوبې ته څوک رسیږي د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې رازو ځانګړي مرکه در تخبرو. لکه د خبرونې په پیل کې مو چې یادونه وکړه، دا ځل پخوانی لوبغاړي دولت خان احمدزی په دې مرکه کړې ده چې د افغانستان 19 کلنه لوبډله څنګه ټاکل شوې ده، او دا یې هم ولیدل چې په دې لوبډله کې ځینې لوبغاړي تر ټاکلي عمر زیات عمرونه لري. نور په مرکه کې واورئ. احمدزی صاحب، خبرونې ته بیا هم درته هرکلی کوم. د پیل پوښتنه مې دا ده چې د 19 کلنو ځوانانو ټاکل شوې لوبډلې په درې اړخیزو سیالیو کې تر دې دمه د پاکستان او اماراتو خلاف ښې لوبې کړې دي، ستا لاندې دغه لوبډله ښه غوره شوې او که څه نور لاملونه یې دي؟
سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. بالکل، دا لوبډله په اول ځل باندې په ډېر کم وخت کې انتخاب شوې. انتخاب پروسه ډیر زر تر سره سوا او ډیر زیات تمرینات هم ونکړل. لکه خو بسی د منګ نورو د ملي ټیم د نسکرونو لوبډلو تر سره کول او سفرونه هم پیل کړل. په اماراتو کې د پاکستان او د اماراتو خلاف ډیر ښه وزن تر دا د مزلې دلی دي. لاملونه دا دي چې دغه هغه اکثریت هغه لوبغاړي په دې کې دي چې دوی خورا تجربه په کورنۍ کرکټ کې لري، تر دا ډیره وخت نه دا لوبغاړي چې دي د افغانستان د کورنۍ کرکټ د څانګې برخه دي. دا هغه لوبغاړي دي چې له ګربز سره یو ځای په انډر 17 کې لوبه کړې په 2018 کال کې، او په هغه وخت کې هم د انډر 17 په لوبډله کې د دوی عمرونه تقریبا غټ حساب شوي وو. نو دوی خورا با تجربه دي او ډیر کرکټ شاته پروت ده. نو امکان دي او لاملونه دما پان باندې کېدای شي د یو غټ لامل وي چې دوی ډیر په دومره کمه پروسه د انتخاب او تیاری کې پاکستان غونته پیاوړي ټیم او نورو ټیمونو ته ماتې ورکوي او خزلیږي هم.
په دې لوبډله په ټولنیزو رسنیو کې یو انتقاد هم شته چې د لوبغاړو عمرونه خلک وایي چې زیات دي، ته ورسره همغږی؟
بالکل، عمرونه په لحاظ باندې د دوی د افغانستان کرکټ بورډ سره چې کوم ریکارډ پروت دوی ډېر پخوانه لګیا دي. نو خامخا لوبغاړي چې دي، لوبغاړي پټ نه پاتې کیږي، لوبغاړي خو نورو لوبغاړو سره لوبه کوي، ریکارډونه پاتې کیږي د عمرونو د کرکټ له هغه حساب نه به خلک د امکان ولري چې دغه انتقاد کوي، او امکان دی ولري چې ډېر انتقاد پر ځای هم وي.
که ستاسو په خبره د لوبغاړي عمر زیات وي یا تر 19 کلونو غټ وي، نو دا په تخنیکي لحاظ کرکټ ته یا د هغه ملک کرکټ ته څه تاوان لري؟ او د دې تر څنګ د کرکټ آسیایي او نړیواله شورا بیا په دې برخه کې څومره جدي ده؟
بالکل، دا یو بهترین سوال کړی ده. آی سی سی همیشه په دې باندې تاکید کوي چې تاسو ځوان لوبغاړي د دې لپاره انتخاب کوي. کرکټ د عمر لوبه ده. که نور ټول لوبې وګورو د ټولې دنیا کې چې هر څومره لوبې کېږي، هغه کې کرکټ واحد داسې یوه لوبه ده چې عمر پکې ډیر زیات ضروري ده. او 19 کلن په دې معنا نه دي چې ورلډ کپ دې وګټل سي یا د ایشیا کپ خامخا وګټل سي. 19 کلن په دې معنا دي چې ځوان لوبغاړي باید پیدا سي او د ماډرن کرکټ د پاره وروزل سي. د ټیم هغه ضرورتونه ته په نظر هغه لوبغاړي یا قسم لوبغاړي وروزل سي، ځکه چې آی سی سی دوی ته ایشیا کپ ورکوي، ورلډ کپ ورکوي. نو ټول د بهترینو ملکونو د انډر 19 ټیمونو سره ولوبیږي او په دې باندې پوه سي چې یاره ما ته اوس نور څومره کار پکار ده. کوچ په دې پوه سي، کرکټ بورډ پوه سي، دوی په خپله باندې پوه سي چې دا روان څومره موږ ته محنت ضرورت ده چې موږ د ملي ټیم جوړ شو. او آر انډر 19 لوبغاړی چې کله د انډر 19 د 2 کلنه پروسه ختموي، لغه نه وروسته بیا یو بل پروسه شروع کیږي چې دوی ملي ټیم ته لاره پیدا کوي. لغه نه وروسته بیا انډر 23 ته انتخابیږي، بیا اے ټیم ته انتخابیږي، بیا ملي ټیم ته انتخابیږي. بیا په ملي ټیم کې یو ډیر وخت تیرولو ته ضرورت لري چې دای ډیر تمریناتي لوبې وکړي، لغه ماحول سره ځان بلد کړي، لغو غټ کوچ سره ځان بلد کی او هغه تخنیکونه او هغه مهارتونه باندې کار وکي تر څو پورې دې جوګسي سي د نورو ټیمونو د نورو ملکونو د ملي ټیمونو خلاف کارکردګي وکي. نو دا په خپل باندې یو 15 کلن شپږ کلن یو کلن پروسه ده. که چیرته په انډر 19 کې د تا عمر غټ وي او تلغې نه وروسته یو 15 کلنې پروسې ته ضرورت لري، نو د تا عمر سدا بیا دمره د دې جوګه کیږي نه، ستاسو د ملي ټیم دپاره ډیر وخت لوبه وکړي ته به بیا د کرکټ سره ډیر زر خدای پاماني کوي. نو زیانونه دا دي چې ډیر وخت او دغه د وخت انویسټمنټ، د کوچنګ انویسټمنټ، د پیسو انویسټمنټ، دا ټول سدا دا بیا پر ځای باندې نه دي. نو دا بیا په ځای باندې نه دي لګېدلې او د دې بیا سدا له ګټې نه نقصان ډېر زیات.
د نولس کلنو ځوانانو په لوبډله کې تر دې دمه یوازې فیصله او تسکین خط توپ وهنه کړې ده. فکر کوي نور توپ وهونکي هم غوره دي؟
بالکل، تسکین خان سي موږ د ټیم کیپټان هم ده، وکټ کیپر بیټسمین ده، فیصل خان اوپنر بیټسمین ده. فیصل خان سي ده او تسکین دواړه په کورنۍ کرکټ کې ډېر زیات ښه ریکارډونه لري او دوی خورا تجربه لري، لکه څنګه چې مخکې ما ذکر وکړ. نور کوم مالکان چې تللي دي نو دوی زیاته تجربه لري او ډېر زیات کرکټ یې کړی ده، نو دوی نه هم دا توقع کیدای شي. نور لوبغاړي هم ډېر که د ټیلنټ او استعداد په نظر ورته وګورو ډېر تکړه دي، ډېر ښه دي، خو کیدای شي له کنډیشن سره دغه پیچونو سره د دوی اډجسټمنټ لا نه وي سوی، وخت به ولګېږي، خو توکو تر کېږي چې هغه هم ښه پرفارمنس وکړي.
افغانستان به دا ځل د آسیا جام د ګټلو چانس ولري، یوازې په 2013 کې آسیا جام ګټلی و. فکر کوي دغه لوبډله هم دا وړتیا لري؟
بالکل، د دې ټیم تجربې ته چې موږ ګورو او لوبغاړو ته ګورو، نو دوی پخوا به موږ یوه خبره کوله چې لوبغاړي لږ ټایم ته ضرورت لري چې پریشر وانخلي، د غټو ټیمونو خلاف ښه وځلیږي. نو له دوی نه دا توقع سته، دا ټیم باید څه ده ورلډ کپ هم وګټي، دا ټیم څه ده باید ایسیا کپ هم وګټي، دا ټیم نه ډېر زیات توقعات دي. دومره داسې یو ټیم چې دومره د کرکټ یوه بېغزنه او ډیر عمر د کرکټ کې بوخت دي، نو دوی نه دا توقع کیدای شي چې دوی باید آسیا جام او ورلډ کپ دواړه وګټي.
اخري پوښتنه دا کوم چې د 19 کلنې لوبډلې د انتخاب پروسس یا پروسیجر څنګه وو پخوا او اوس ستاله اند څنګه ده؟
پخوا خو دی انډر 19 پروسس یې ډیره بوګده وه او تاسو خپل باندې شاهدانی سي د کرکټ د 19 کلنو پروسې به کم از کم یو کال تقریبا د انتخاب پروسې به شپږ میاشتې تر یو کال پورې وو، بیا به ټیم انتخابېده او بیا به تیاری سي ده تقریبا دوه کاله نیول سي تر څو پورې هغه لوبغاړي سي هغه په هر نگانه برابر دي، ځوانان دي او هغه باندې ډېر کار وسي، په هر اړخیز کار پې وسي، په تخنیکونو باندې، فزیکي برخو، د میچونو په تمریناتو باندې او هغه پریشر ترلري سي چې دوی د په غټو میچونو کې اخلي او د غلو وجنه میچونو بایلي سي، هغه یو ذهني برخه ده. نو بیا به چې دا لوبغاړي چې دي مخکې سفرونو ته او نورو ځایونو ته به د دوی سفر پیلېده او ډیری به ډک لاس راتله. اوس دغه پروسس چې ده لږ په ډیر کم وخت کې کیږي، شارټ وخت کې کیږي، ډیر تیز کیږي، نو دغه یو څه توپیر لري. خو امیدونه شته له دې انډر 19 نه چې ډیر څه وکړي او ډیرې لاسته راوړنې ولري.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیونې لپاره زموږ خبرونه هم دومره وا، تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
کت بنگا یار میں جدا شاں